کېدای شي په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو شاید په سلګونو ډاکټران وي خو کار ورته پیدا نشي. له تاسو دواړو ډېره مننه. د لوړو زده کړو د وزارت ویندوی عبدالعظیم نوربخش او د ولسي جرګې د لوړو زده کړو او پوهنې د کمیسیون غړي ناجیه باباکرخیل چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل، اوریدونکو هم مننه.
بله، و فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه زیر آسمان کبود ادامه خواهد یافت و در ساعت دوم بالای رهبری جدید طالبان پاکستانی و تاثیرات احتمالی آن بالای جنگ در افغانستان تون باز خواهیم کرد. چشم برای شما هستیم.
خوب است توجه کنید. لمرای ده افغانستان خبرونو تا چه معصوم میوان دیورندی کوی.
د کډوالو د چار وزیر د ولسرګې پېستزهیا غونډه کې وکیلان تکانه کوي چې ځوابونه ورکړه او پر خپل دند د پاتې سو د صاحب د سیا پرختای بانک د سړک جوړولو لپاره له افغانستان سره 260 میلیون ډالر مرسته وکړه. او د لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي د رواني ونی تر پای به د جرګې د ګډون کوونکو لیست بشپړ شي. پر خبرونه واوري. د کډوالو د چارو وزیر د ولس جرګې په استزاهیا غونډه کې وکیلان ته کانې کوونکې ځوابونه ورکړه او پر خپل دند پاتې سو. ولس جرګې پر د تور لګولې و چې په اداري فساد کې لاس درلود او د کډوالو د ستونزو په حل کې لازم کار نه وکړي، خو تر ځواب ویلو وروسته ښاغلی انوري د ولس جرګې د اکثریت غړو قناعت حاصل کړ او خپل دند ته دوام ورکوي. د آسیا پرختای بانک د سړک جوړولو لپاره له افغانستان سره 260 میلیون ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د آسیا د پرختای بانک مسؤلینو د دې مرستې تړون نن د مالیه له وزیر سره لاسلیک کړ. دا چې په دغو پیسو به کوم سړکونه جوړ شي، د مالیه وزیر حضرت عمر زخیل والوای
دا پیسې به عمدتاً د شمال او د جنوب د لوی لاره چې شروع د مزار شریف نشوي په اوس تر یو کولنګ را رسیدي، په دویم سټیج کې به د قندار نه شروع کیږي د اورزګان د لارې مرکز افغانستان ته بځي.
د آسیا پرختیایي بانک له افغانستان سره د لوی مرسته کوونکو څخه بلل کیږي. دا بانک وایي چې په تیر یو لس کلونو کې له افغانستان سره 3.2 میلیارد ډالر مرستې کړې. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د تیاری کمیسیون وایي د رواني اونۍ تر پای به د جرګې د ګډون کوونکو لیست بشپړ شي. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شین ازادي رادیو ته وویل چې د لیست پر جوړولو په چټکۍ سره کار کیږي.
کټګوریو څخه تقریبا 15 کټګوریو کار تکمیل شوی دی. دوه کټګوری پاتې دي، هغه به ان شاء الله همدې هفته کې نهایي کیږي. 2500 کسو نهایي لیست په جمهور رئیس لوی مقام ته به ځي.
شغلی پشهی وای دغه لوی جرګه په دلړم میاشتې په ورستي ورځ کې جوړ شي چې 2500 کسان به ګډون پکښ وکړي. افغان حکومت وای د دې لوی جرګې د جوړولو هدف د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه ورستي پریکړه کول دي. او د افغانستان د کرنې وزارت وای چې په بیلابیلو ولایتونو کې اته داسې سړې خونې جوړوي چې په یو وخت کې 40000 ټن میوه او سبزیجات پکښ ساتل کېدای شي. دغه خونې د 28 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت په نږدې 2 کلونو کې جوړیږي چې تړون د کرنې د وزیر محمد آصف رحیمی او د افغان کولینګ شرکت ترمنز لاسلیک شو. د کرنې وزارت معلومات لمخې دا سړی خونی په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، کندوز او بلخ ولایتونو کې جوړیږي. دولتي چارواکي وایي چې د دې سړو خونو په جوړېدو سره به بهر ته د افغانستان د میوو صادرات ډیر شي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه جنګل کو زی وړاندې کوي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو لري کول په مقصد خبرې نن د دریم ورځې لپاره په جنوا کې روانه دي. په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې د ایران او د شپږو نړیوالو طاقتونو متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، برېټانیا، چین او جرمني استازي به د دوه ورځو لپاره خبرې کوي، خو د پرمختګونو د علامو د راڅرګندېدو له وجې دا خبرې وغځېدلې. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس نن خبریالانو ته وویل کومې معاملې ته د رسېدو ډاډ نشته. ده وویل فرانسې د معاملې لومړنۍ مسوده تایید نه کړه او دغه راز د اسرائیلو اندېښنې هم باید په نظر کې ونیول شي. معاملې ته د رسېدو د هیلو په رڼا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ جنیوا ته ورسېد او دغه راز د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم په خبرو کې ګډون وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د پالیسۍ له مشر کاترین اشتن سره د 5 ساعتونو خبرې ګټورې وې، خو یوې معاملې ته د رسېدو لپاره زیات کار لا پاته دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف هم جنیوا ته رسېدلی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په لاره دی. لویدیزو چارواکو ویلي که چېرې تهران د خپل اټومي پروګرام د پرمختګ د بدلونونو لپاره څرګند ګامونه پورته کړي د نړۍ شپږ طاقتونو چمتو دي چې پر ایران باندې بندیزونه راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ وویل ځینې مهمې خلاوې باید چې ډکې شي.
I want to emphasize there are still some very important
د وایز غوړم په دې خبرې ټینګار وکړم چې ځینې ډېرې مهمې مسلې تر اوسه نه حل پاتې دي. دا مهمه ده چې دا مسلې باید په سم او جدي ډول حل شي. زه غوړم ټینګار وکړم چې دا مهال کوم تړون نشته خو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه ورباندې سخت کار کوي. یوه مسله د ایرانی هیئت د یو غړي دخوا په ډاګه شوې ده. مجید تکراوانچی د ایران مهر خبري اژانس ته وویل د هرې معاملې په لومړي قدم کې باید د ایران پر تیلو او بانکونو باندې لګول شوي بندیزونه لرې شي. اسرائیلو په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې معاملې د رامنځته کېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د سوریې مخالفان نن جرګه کېږي او د سولې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون په اړه به پرېکړه وکړي. تمه ده چې د سوریې ملي ائتلاف د ترکیې په استانبول ښار کې لږ تر لږه د دوه ورځو لپاره غونډه وکړي. په جنیوا کې د سولې د نړیوال پلان شوي کانفرنس هدف د سوریې د دوه کلنې کورنۍ جګړې ختمول او د یو انتقالي حکومت رامنځته کول په ګوته شوي. په استانبول کې د سوریې د مخالفانو له غونډې څخه یوه ورځ مخکې په سوریه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر رابرت فورد د سوریې د ملي ائتلاف له مشرانو سره وکتل او هغوی په کانفرنس کې ګډون ته وهڅول. خو په ائتلاف کې شامل مخالفان وایي دوی د ګډون په اړه قطعي ژمنه نشي کولای. د سوریې په ملي ائتلاف کې شامل زیات شمېر کسان په هغو خبرو کې له ګډون سره مخالفت کوي چې د بشار الاسد د رژیم استازي پکې برخه ولري. د ملګرو ملتونو مؤسسو اعلان کړی چې له 100 میلیونو زیات ماشومان به په سوریه او ګاونډیو هیوادونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسین شي. په دې سیمه کې له 14 کال وروسته دغه وژونکي ناروغي بیا راڅرګنده شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق د جمعې په ورځ وویل د پولیو پر ضد پراخ واکسینول یوه اونۍ وروسته د هغې په منځني ختیځ کې پیل شول چې د دغې ناروغۍ څو پیښې په ماشومانو کې وموندل شوې. نړیوال روغتیایي سازمان د سوریې په شمال کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزن لسې پیغیت اید کردی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په مسکو کې د هالند د بهرنیو چارو وزیر فرانس تیمرمانسن سره خبرې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لخوا د زرغونې سولې د فعالانو د بندیانېدلو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسیې د جمعې په ورځ په هالند انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې د سپتمبر په 14 په آرکټیک کې د روسیې د تیلو د استخراج په تاسیساتو کې د 150 تنو فعالانو مخه نیولې وه. دا فعالان په روسیه کې بندیان دي. او د چین مشران د خپل هیواد د اقتصاد په راتلونکي بحث کوي. د چین د کمونست ګوند مشران نن په پیکینګ کې جرګه شوي او تمه ده چې د څلورو ورځو په جریان کې به په اقتصادي بدلونونو او د اقتصادي ودې په اړه چې په تېرو دریو لسیزو کې چټک پرمختګ کاوه او په دې وروستیو کې یو څه ورو شوي بحثونه وکړي. د چین حکومت د اقتصادي ودې د ساتلو په مقصد یو شمېر موقتي بدلونونه راوستي خو تمه ده چې کمونست مشران یو پراخ اقتصادي پلان تصویب کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم د راتلونکو سلر وساتونو لپاره د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت: کابل د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یوه اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه اته اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 3 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 1 اسمان شین. او روسته برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 12 اسمان شین. لملتیا مؤمنه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما عصمت څاروان او امید مرزمان سلامونه په دې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې ومني. د دې خپرونې په دې ساعت کې د پاکستاني طالبانو د نوي مشرتابه په اړه بحث لرو. افغان او امریکایي چارواکو به تل ویل چې د پاکستان قبایلي سیمې د سختریزو مرکزونه دي او د پاکستان حکومت باید د دغو مرکزونو پر ضد چې له هغه څخه په افغانستان کې د بریدونو لپاره کار اخیستل کېږي اقدام وکړي. خو اوس دا مرکزونه په خپله د پاکستان لپاره هم پل لوی سرخوجی بدل شوی دی. پاکستانی طالبان که لیوی خوا پا افغانستان که جنگی جنو لبلی خوا د پاکستان د پوز پرسد هم جگره کوی. د حکی ملا مسعود له وژل کېدو وروسته پاکستانی طالبانو ملا فضل الله خپل مشر وټاکه. ملا فضل الله یوه موده سوات او دیر تر کنټرول لاندې لرل، خو د پاکستان د پوز د عملیاتو په نتیجه کې له دې سیمو وایستل شو. پاکستان ادعا کوي چې نوموړی د افغانستان نورستان ته تګ راتګ کوي. شاید دا مسئله د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هم بې اغیزه نه وي. وګورو چې په دې موضوع زموږ درانه میلمانه څه وایي او تاسې قدرمن اوریدونکي څه نظر لري. تاسې قدرمن اوریدونکي هم کولی شئ چې څو شېبې وروسته ازادۍ رادیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر او یا هم پوښتنې زموږ سره او د غرس له نورو اوریدونکو سره او میلمنو سره شریکې کړئ. د تلیفون شمیرې دي 0992 203 1540. بیا وایم 0992 203 1540. بلش میره ده 0928 202 155. 0928 202 155.
بله، چشم برای تلفن های شما هستیم و فراموش نکنین که موضوع مورد بحث در این ساعت برنامه زیر آسمان کبود رهبری جدید طالبان پاکستانی و تاثیرات احتمالی آن بالای جنگ در افغانستان است. مهمان های عزیز برنامه را با خود داریم. از طریق تلفن آقای عقیل یوسفزای، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنان سمیع الله یوسفزای، یکی دیگر از کارشناسان که بله. مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید میگم.
لومړی هم عقیل یوسفزای صاحب باول خو کور ودان مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده. که زموږ اوریدونکو ته ووایس چې د طالبانو نوی مشر ملا فضل الله څوک دی، څرنګه کس دی؟
ډیره مننه د مولانا فضل الله پر نوم فضل حیات دی. د بنیادی طور له د سوات کوم مرکزی ښار دی، سر ښار دی، منګورې د غیم ام ډیرې چې ډېر مشهور هم شو او د جنگ یو آغاز د سوات شوی و. دغه مرکز نه دا هلته کې پیدا شوی دی. د دولسم پورې د په کالج کې جانزیب کالج سوات کې د سبق ویلی دی. هم په دغه وخت کې د بیا په دیر کې چې کوم مولانا سفی احمد یوه مدرسه جوړه کړې وه، په هغې کې به هم جهاد او ترغیب ورکړی کېدو. د تربیت نه بعد په هغې کې د داخله واغسته، د پنځمې درجې پورې دلته کې سبق وی. هم دغه دور و چې د شمار چې دی هغه د مولانا سفی احمد په نږدو شاګردانو کې رالو. د هغې نه بعد ورته هغه خپله لور هم واده کړه. او بیا چې کله د 9/11 واقعه وشوه او مولانا سفی محمد د حکومت پاکستان په وینا باندې د حکومت د چترۍ لاندې افغانستان ته تلو د امریکایانو یا د افغان دولت په ضد باندې د جنگ کولو دپاره، نو بیا ورسره هم تللی او بیا کله واپس راتلل. نو چې کله سفی محمد وویل هم په دغه وخت کې بیا ورسره هم ونیو، خو بیا د پاکستان چې کومې ادارې وې هغو ډېر خلاص کړو. د واپس سوات ته لاړو او په 2006 کې د په سوات کې په پنځم شپږم کې د یو اف ایم ریډیو ابتدا وکړه چې هغې د سوات حالات بالکل یو عجیبه یو بوستی ته بوتلله. او د مولانا ریډیو په نوم باندې د شهرت واخیستو. او د هغې نه بعد چې کله د لال مسجد واقع وشو په اسلام آباد کې، د هغې نه بعد د اعلان جنګ وکړو. د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم بیت الله مسعود په وینا باندې دغه وخت چې د بعض افغان جهادي تنظیمونو سره او د پاکستان د کوم ملټری کوم ګروپونه چې د هغو سره تعلقات جوړ شو او د ټي ډي پي د یو حساب شو. او د هغې نه بعد د سوات امن بالکل سبوتاج کو، سوات قبضه کو. او د هغې نه بعد د سوات کې غټه تباهي راغله. او د هغې نه فورا بعد چې کله پرشر شروع شو دی لاړو افغانستان ته.
ډېره زیاته مننه عقیل یوسفزای صاحب. سمی یوسفزای صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایي. ښاغلی عقیل یوسفزی، خو د ملا فضل الله په باره کې معلومات وړاندې کړل چې دی څوک دی. تاسو د ده او د پاکستاني طالبانو د مخکینی مشر حکیم الله مسعود ترمنځ څه توپیر وینئ؟ څه فرق دی د دوی په نظرونو او څه فکر کوئ چې د دوی دریځونه به سره توپیر ولري که عین په هماغه لاره به دی هم روان وي؟
از ما په خیال که د طالبانو د پخوانیو مشرانو مثلا حکیم الله مسعود یا د بیت الله مسعود موازنه له مولانا فضل الله سره کوو، از ما په خیال حکیم الله مسعود او بیت الله مسعود په عسکري لحاظ ډېر مضبوط وو او ځوانان وو او د علم او تجربه یې کمه وه. خو مولانا فضل الله داسې یو شخصیت ده چې هغه یو خلکو کې اوسېدلی ده او خلکو ته یې تبلیغونه کړي دي او په سوات کې د دوی یو تحریک وو. په 1994 کې هم مولانا صفی محمد د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم باندې په سوات باندې قبضه وکړله. یعنی هغلته د دوی یو تعلق پاتې وو له دغه ډول د سوات له حالاتو سره، یا په سوات کې د اسلامي شریعت د نفاذ لپاره. زما په خیال د هغو مشرانو په نسبت باندې دی ډېر سنجیده ده، او په علمي لحاظ باندې یو قسم ته یو نظری لیډر ده چې هغه په ساعتونو باندې په ګنټو ګنټو باندې هغه علمي او نظریاتي تبلیغ کولی شي، خبرې کولی شي، استدلال کولی شي. زما په خیال له دې عمله یو ډول د تجربې په لحاظ باندې او د اسلامي پوهې په لحاظ باندې زما په خیال تر حاکم الله مسعود او بیت الله مسعود دی زیات طالبانو کې علمي لحاظ زیات احترام لري. او دا ښکاري چې دا اوسنۍ دواړه مشران شیخ خالد او مولانا فضل الله د طالبانو یو ډول دا ښکاري چې دوی وزن نظریاتي طرف ته خپل مشران راولي. یعنی هغه کسان خپل مشران ټاکلي دي چې هغه نظریاتي ډول باندې زیات تبلیغ کولی شي او خلک نور راماتولی شي. او بیت الله مسعود او حاکم الله مسعود هغوی د جنګ او جګړې او یو قسم نظامي جنګیالي وو، او دا کسان چې کوم دي جنګیالي هم دي او د تاریخ طالبان کې هم پاتې شوي دي، او بل طرف ته د علم په لحاظ باندې هم رتبه د هغوی نه پورته ده.
بله، تشکر آقای یوسف زای. حکومت پاکستان به تکرار از احتمال حمایت حکومت افغانستان از چهرهای چون ملا فضل الله و دیگر رهبرهای پاکستان که دشمنان سرسخت اسلام آباد پنداشته میشن انتقاد کرده. این ادعای حکومت پاکستان تا چه حد به واقعیت نزدیک بوده میتونه؟
شاید تا حدی که گفته می شود که بعد از سقوط سوات و مولانا فضل الله به کنر و نورستان هجرت کده یا در اوج خود جابجا کده، و حکومت پاکستان و استخبارات امریکا و کشورهای غربی همگی بینمی متفق هستند که اونا در منطقه کنر و نورستان هستند. تا حال معلوم نیستند که آیا واقعا در آنجا اونا امرای دولت افغانستان یا استخبارات افغانستان در ارتباط هستند یا نیستند، لیکن دولت افغانستان پاکستان یک قسم نگرانی دارند که شاید در آنجا آنها امرای دولت افغانستان یا استخبارات افغانستان در ارتباط هستند. و گرفتاری بچکاکای حکیم الله مسعود در لوگر به نام لطیف مسعود گفته می شود که وی امرای حکیم الله مسعود در ارتباط بودن، و با وسیله لطیف الله مسعود اونا امرای دولت افغانستان در ارتباط بودن. این نگرانی ها روز به روز بیشتر می شود، و ما فکر می کنیم که شاید تا چیز در این حقیقت هم باشد. و گفته نماند که در یه اواخر تو گفته می شود که بعد از 5 یا 6 ماه حکیم الله مسعود تشکیلات خود یا پرستادن افراد خود به جبهات طالبای افغانستان متوقف ساخته بودن، و دولت پاکستان شاید از خبر داشتن. ما فکر میکنیم که دولت پاکستان فکر میکند که شاید بعد از 14 سال دولت افغانستان و مردم افغانستان بسیار خسته شدن از اینکه از دولت پاکستان نگرانی دارن که در داخل خاک پاکستان طالبا در مرکز تجمع دارد و داخل افغانستان می آید و اجا حملات انتحاری و وزید دولت افغانستان و مردم افغانستان می جنگد، و شاید اهلی افغانستان دیگه حوصله از دست داده، اونا هم شاید به همچه یک عمل دست یعنی اون همچه عمل تکرار کند که افرادی که زید پاکستان هستن، مثلا بلوچای بلوچستان یا طالبایی که بسیار طالبای پاکستانی که سرسخت دولت پاکستان هستن اونا را حمایت کند. لیکن تا هنوز تو واضح نیستن که عملا تو کار شروع شده، یعنی شاید در ذهن بعضی از افراد مردم افغانستان بودن، لیکن گفته می شود که آقای کرزای رئیس جمهور افغانستان از همچنان پروژه یا همچنان نظریات که برشان داده شدن یا مشوره که برشان داده شدن حمایت نکرده در سابق.
تشکر آقای یوسف زایی. خب، حالا احمد سیری کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغان در پاکستان را هم از طریق تلفن با خود داریم. سیری صاحب، خوش آمدین به برنامه. با عرض سلام با شما، و سوالی که از نظر شما رهبری طالبای پاکستانی توسط ملا فضل الله چه تأثیر بالای جنگ در افغانستان خواهد گذاشت؟
اول خدمت شما و جناب یوسف زای صاحب عقیل سلام و عرض ادب دارم. ما باید عرض کنم که برای اولین بار است که قدرت رهبری طالبا از دست قبیله مسعود به دست قبیله دیگری که اونا بیتینه هستن و از منگوره هستن انتقال میکنه. این میتونه قدرت و نیرومندی طالبا را وسیع‌تر بسازه، یعنی محدود به قبیله مسعود بعد از این نمیمانه، بس قبایل دیگه هم میتارن که بشن. و از طرف دیگه مولانا فضل الله بنیادگراه مذهبی هست، یعنی لهجه و تبلیغات ویسی میتونه بکنه. و سوی دیگر مولوی فضل الله به باور مهدی خاطر انتخاب شده که از مدتی اضافه تر از 2 سال به این طرف مرکز ایزی در سرحدات بین افغانستان و پاکستان در سایه سلاسه و بعضی نقاط کلر است که طیارهای بی سرنشین نمیتونه این مناطق را طوری همه جانبه بمباردمان کنه و بزنه، چون کوهی است، کوه است و سنگ است و دره است، مانند میرانشاه و مناطق دیگر هموار نیست. و سوی دیگر اطلاعات ناتایید شده وجود داره که مانند که حکیم الله مسعود گاه و بیگاهی به افغانستان حمله میکرد یا سر به پاکستان حمله میکرد، مولانا فضل الله هم نیست برالای افغانستان شاید بر پاکستان نیز حملاتی را انجام بده که تا بیشتر انجام بده. بنابراین هر دو جانب از فضل الله تشویشی دارند.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. عقیل یوسفزی صاحب، که تاسو وایئ چې د پولې اخواته، یعنی په پاکستان کې به د ملا فضل الله د مشي تاثیر څه وي؟ ځینې خلک دا وایي چې دی د پاکستان له حکومت سره ډیر اختلاف لري نسبت دې ته چې افغانستان سره اختلاف ولري. داسې هم ویل شوي دي چې دی وایي دې ته ترجیح ورکوي چې لومړی په پاکستان کې باید د ده په اصطلاح جهاد وشي.
بالکل هم دغه تاثر چې دی دا په پېښور کې هم دی، دا په کابل کې هم دی، دا په جلال آباد کې هم دی، دا په کوټه کې هم دی. دا کوم خبرې طرف ته تاسو اشاره وکړه، بنیادي طور نه دا کوم کسان چې اوس سنی سوزدی په ډېر ښکلي طریقه باندې د هغې د شخصیت یا د هغو د تېر وخت هغه خاکه جوړه کړه، خو په دې کې یو بل نقطه شاملول پکار دي، او هغه دا چې په دې ټایم کې د فضل الله په مشرۍ کې چې کوم د طالبانو د پاکستاني طالبانو کمانډران د قیادت واګې په لاس کې کړي دي، هغه ټول هارد لاینر دی، مطلب هغه ډېر زیات تشدد خوښي خلک دی. او مولانا فضل الله په دغه کې په اولنی نمبر باندې، لکه څنګه چې موږ رسوات مثال ګورو چې هلته کې خلک زب هم کړی شو، هلته کې ووژل هم شو، هلته کې ماشومان او جنکۍ چې دي هغه هم پرېنه ښودی شو، هغه ډېر هغه ټوله علاقه چې دغه قبضه هم کړه او ډېر یاره هم خوره کړه. نو خیال دا کېږي چې چونکې په سوات کې اپریشن شوی او دغه اپریشن په دوران کې د دوی چې کوم بیانونه راغلي وو، د هغې په رڼا کې موږ دا ویلی شو چې د دبا زیات نه خچوي د دې څومره لواک او اختیار رسي، نو هغه د پاکستان فورسز، د پاکستان پولیس او د پاکستان بعض پولیټیکل ګوندونه چې دي هغه به وي. هغه هم دغه وجه ده چې دوی نه تر دا چې کله دې نام دته نو په هغه میټینګ کې هم دا اطلاع دا سره غلي دي چې د کوم حامیان چې وو پلویان چې وو هغه دا خبره کوله چې موږ په کار دازي چې موږ یو خو د مذاکراتو د عمل چې دی دا بالکل ودره، او د دې نه علاوه د تاسو کوم اصل مراکز چې دی اسلام آباد او لاهور چې موږ د سنټرل پنجاب هم وایو هغه په نخښه کو، او د دې سره سره موږ په پاکستاني پورس باندې حملې چې دغه تیز دي کو، نو بالکل دغه تاثر ته کوم دی، او دغه چې دی په پالیسۍ کې دا بیان کړی دی، نو زیاته خطر دار چې کله دوی په پرسنل پوزیشن کې راشي نو دغه نه بعد د پاکستاني پورس هم په نخښه کې هغه زیات تعداد کې په نخښه کې، او دغه سره سره د جنگ چې تر اوسه پورې په افغانستان بیا په پټه په پښتونخوا کې دا ریښه ډېر زیات او د دې مخه پنجاب او د پاکستان نور خارونو دگی.
بله سمی سوزای صاحب، لکه څنګه چې سیدی صاحب هم ورته اشاره وکړه، د پاکستانی طالبانو مشیل وزیرستانونو څخه خیبر پښتونخوا یا سوات او سوابیت تقریبا انتقال شو، او څومره چې مش خبر یو راپورونه وای په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرنی طالبان دی وزیرستان طالبان دی، مسعود وزیر تر ټولو زیات جنگی شي. څه فکر کوي چې د ملا فضل الله ټاکنه به د افغانستان په جګړه څه اغیز ولري؟
یعنی کوم ګورو سعید چې ملا فضل الله د طالبانو مشر و ټاکل شو او د دمرستیال هم د قبایلی سیمونی دي، زما په خیال اوس هم نظامی واک او قدرت او هغه بریدونه چې بالخصوص په پاکستان کې جوړیږي هغه اوس په هم شاید د د د مسعود طالبانو د وزیر طالبانو په لاس کې وي. نو په خل پاکستان طالبانو دا فیصله چې غیر قبایلی اشخاص د دوی مشران وټه کې دا یو ډول پاکستان استخباراتي ایجنسی او پاکستان حکومت یې په کشمکش کې واچولو، اوس په دا غیر قبایلی مشران چې ټاکل شوی دي هغه یو ډول
ته مجبور وي چې په خپل سیمو کې پراخ عملیاتو کې سو کې د طالبانو مشران پاتې شوی دي. خو زما په خیال اوس هم په قبایلی سیمو کې ډېر داسې نور ګوندونه شته دي، داسې نور ګروپونه شته دي چې هغه زیاتره په افغانستان ته تشکیلات کوي. ما وویلی چې د تیرو شپږو میاشتونه ویل کېږي چې بیت الله مسعود افغانستان ته د طالبانو د قبایلي طالبانو لیګل بند کړي وو، او هغه یو ډول ویل کېږي چې د نورو پنجابي طالبانو سره هم په مختلفو مسایلو باندې اختلاف لرلو. خو په دغه سیمه کې پنجابي طالبانو هم یو قدرت موجود ده، او اوس داسې ویل کېږي چې افغاني طالبان یا حقاني ډله د حکیم الله نه زیاته هغوی ته نږدې ده او د هغوی سره یې اړیکې کوي دي. نو زما په خیال د افغانستان ته د طالبانو لیږدولو سلسله شاید په مکمل ډول له منځه نه وي تللې، خو زه فکر کوم چې فضل الله او د چې کوم نور ملګري دي هغوی شمېر دومره زیات نه ده چې هغوی د افغانستان کې په زیات شمېر کې جهاد وکړي یا د هلته ولاړ شي وجنګېږي. بیا به هم قبایلي سیمو ځوانان او یو شمېر نور پنجابي طالبان افغانستان ته په تګ کې په شمېر کې زیات وي. خو دا به راتلونکي کال معلومیږي چې کله بیا د جګړو سیزن شروع کیږي چې آیا واقعا به هم د دغه سیمې نه بیا افغانستان ته د جګړې دپاره، چې د افغانستان راتلونکي دپاره یو ډېر مهم کال ده، د انتخاباتو کال ده، دوی به بیا جنګیالي لیږي که به نه لیږي. خو داسې نه بریښي چې حالات داسې پیدا شي چې دوی د مکمل ډول باندې افغانستان ته د جنګیالیو د لیږدولو هغه سلسله یا بهیر ودروي.
تشکر آقای یوسفزایی. و یک بار دیگه شماره تلفن رادیو آزادی را به شما میگیم، چشم برای تلفن های شما هستیم. شماره های تلفن ما هست 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم. موضوع مورد بحث هم در این برنامه رهبری جدید طالبان پاکستانی و تأثیرات احتمالی آن بالای جنگ در افغانستان هست، و اگر نظر پیشنهاد و گفتنی دارین یا اگر سوال دارین در همین برنامه زیر آسمان کبود از طریق رادیو، از طریق تلفن با رادیو آزادی در تماس شوین. خب شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
السلام علیکم، انور صدیقی د پکتیا ولایت تعریف زاده و رو بیا زحمت در کوم.
مهربانی کوی صاحب،
مهمانو تا
کرد ودان، مهربانی وکي صدیقی صاحب.
سلمان صاحب که تا سوال لروی سوال وکړي که سوال نه لروی به نظر څه کوو؟
بله، نظر که څرګندوي ستا اول لند راتو وای چې ستاسو تاثر سره، ستاسو نظر سره چې ملا فضل الله ټاکنه به په افغانستان باندې د افغانستان په جګړه کوم تاثیر ولري که لند راتو وایست؟
بله، تاثیر خو لري. دا خو داسې دی چې سلمان صاحب دا ټول څه بهتره معلومه ده چې طالبان که د پولیو خواته دي، که د پولیو خواته دي، لکه د زنجیر کړی دی او څه کړی دی. بیا چې مخکې ورورو ورونو مېلمنو تفسیرات وکړه چې ملا فضل الله مقصد دومره علمي شخصیت دی، په ستونو ساتلو دی، تبلیغ کوي، تقریر کوي، او په علمي شخصیت دی. او بیا په سواد کې دومره مرتوبه چې وشوه په موجودیت کې، او د هغې نه علاوه چې بیا دا تمه ښه استدلال کولی شي، بیا داسې منفي اړخونه لري، مثبت اړخونه لري چې ښه استدلال کولی شي، او کېدای شي د افغانستان د سولې لپاره وزرا وګرځي او دریځې د نورو نه نرم وي، لکه چې هغه نور بیت الله مسعود و که حکیم الله مسعود و. هغه دوی خپله خبره وکړه چې هغه جنګیالي و، په جنګ کې تجربه زیاته وه، دا علمي شخصیت دی په علم کې د
بله. یعنی تاسو ورته فکر کوئ چې د افغانستان له سولې سره به ګوندې مرسته وشي؟ کور ودان صدیقي صاحب، یو بل اوریدونکی هم لرو.
شنونده دیگر داریم روی خط. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود است، بفرمایید.
اورو مهربانی وکئ.
وعلیکم السلام. جوړ سیمه غږ مسو اورید ګلاره؟
بله، ستاسو غږ بوس اورو، مهربانی.
سلام کي کراري داند ولان،
خوشاله اوسئ. لطفا پوښتنه وکئ چې وخت کم لرو.
پښتنه مې دا د ستاسو مخکې دا خبره وکړه چې دی فضل الله ټاکنه په افغانستان د پاره تاسو راوي کنه؟
بله، او تاسو ولې خبرې تکراروي؟ اصلي خبره خپل وکئ لطفا.
اصلی خبر ادا ده چې دا طالبان دي دي کا پاکستان کې دي، پاکستان کې دي کا پیران کې دي، دوی غری زیاو ده. دا خبره دي دوی نه ده چې مثال کې مولا مسعود او په زړه په پر دوی ته ولري. ما په ځتی فکر کوم، ما په ګومان سره دا دي شبکه دا دوی په دې ده کې پر خنه راځي کا کې مولا یو کا په زړه کبلې کبلې.
ډیر مننه، شکر. صحیح سو ستاسو نظر واوریدل، شکر دی بدن.
نظر تا نشون دیم. بله، شنوندین دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، با برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین، بفرمایید.
سلام صاحب امیر خان، خبر اگه مسلمان نه سلام استاد عزت من و محترم و ملمانو
خوش آمدین آقای امیر خان، بفرمایید.
تشکر صاحب، ما پختنه داغ داد چه داغ جنگ تا که فکر وکو امریکایان چه دی دی افغانستان دی پاکستان خلق دی خودکشی عملونه پتنگ دی چه داد بانسی امریا طالبان وایی چه در امریکایی درون بریدونه دی آقا ودروی دی ملمانونه با پختنه داده چه در پا سواد که کم مشری چه تاکلای در لای پا وزیرستان که چه در قدی طالبان و مشر مرسو آیا دگو که در خودکش عملی تا چه تربیه کوی او در درست چور کولکی گی در پا وزیرستان که دی پزلیلوی صاحب مولایی صاحب تر پا دی که در وزیرستان خلقو تربیه کول در دی کمیل دال خلق دی وزیر و مسود دی که
صحیح ډیر مننه امیر خان صاحب. کور ودان بل اوریدون کای له روزان معرفي کای آزادی رادیو مهربانی وطن
خوش آمدین آقای وطن دوست، بفرمایید.
زنده باشین پروان صاحب، ما نظر داری که مثلا مسعود وشل چې په افغانستان کې په لنډمهال وخت کې د اثر ولدی چې تر هغوی طالبان واپس دي ځان سره سمیي یو لږ قدر وخته په افغانستان کې تاثر کمي طالبان. او زما یو سوال دی د ښاغلي صوفي صاحب څخه، دی د دې بل ملګري که ما ته ځواب راکړي. زما پوښتنه دی که د ملافت الله چې د مصیفه دی تکسولي د دې څه فکر به آیا دغه ملافت الله به هم یوازې د پاکستان سره د اروپا هم دي کې پر اوس باندې
مهربانی ہوگی صاحب.
بله صاحب بفرمائیں، برنامه زیر آسمان کبود است.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
مهربانی وکړئ لطفا
سلامونه تقدیمام خدای یک جوړ اور رزما نظر نافذ الله دول دار څنګه چې د نافذ الله چې د طالبانو ولې مشر وټاکل شو دا به د پاکستان او د افغانستان او د امریکانو لپاره غټخن او د دې ځکه د دې غش به خامخا طالبان اخلي. دوی هم اعلان کړی دی، فکر نه کوم چې نه افغانستان نه د پاکستان نه دي د افغان ځواکونه ځینې پر قرار رسېدي، ځکه دوی دا اعلان هم کړی دی چې د حکیم الله مسعود د هرې وینې څخه به هرې څه شادي مجاهد یا هم
صحیح ده. بس خوش ستاسو نظر واورېدل، څو مختلف نظرونه ول.
حالا میریم به مهمانای گرامی. آقای سمی یوسفزاده، یک سوال مطرح شد که با تعیین شدن ملا فضل الله رئیس رهبر طالبان پاکستانی، آیا طالبان پاکستانی بیشتر در داخل پاکستان مصروف جنگ خواهند بود و آیا با حکومت پاکستان جنگ خواهند کرد، یا این گروه های اقلیت مذهبی را بالایشان حمله خواهند کرد و یا هم عملیات خود را بیشتر بالای نیروهای خارجی در داخل افغانستان متمرکز خواهند ساخت؟ نظر شما در این باره چه است؟
ببینیم بیشتر از طالبایی که پاکستان بسیار از وجودشان پریشان هستند، اونا طالبایی هستند که در داخل خاک پاکستان ضد دولت پاکستان و نیروهای دولتی پاکستان می جنگد و تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در حال آغاز شد که اونا بیشتر افرادشان به این باور بودن که باید در افغانستان مقاومت کنیم، باید در افغانستان جنگ کنیم، بعد از او طرف پاکستان بیاید. لیکن گروه حکیم الله مسعود و گروه هایی که از القاعده در منطقه باقی مانده بودن، اونا فکر میکردن که باید در هر دو کشور باید جنگ شود، ضد دولت پاکستان باید هم بجنگیم و همچنان در داخل افغانستان ضد دولت افغانستان و نیروهای دولتی بین المللی باید هم بجنگیم. لیکن در حال حاضر معلوم شود که مرکز پوکسی تحریک طالبان، گروپی که سرسخت دشمن پاکستان هستند، اونا عمدتا در جستجوی این هستند که چطور از دولت پاکستان انتقام رهبرای خود بگیرد. و
سمی یوسفزاده صاحب، دی وطن دوست صاحب، اصلی پوښتنه دا وه چې آیا دوی به په پاکستان کې په مذهبي جګړو کې هم یا فرقوي جګړو کې هم برخه لري کنه لري؟ د پاکستان له طالبانو سره سپای صحابه هم ملګری ده، آیا ابدا ډله چې په شیعهګانو باندې ویل کېږي حمله کوي دا له ملا فضل الله سره ملګری ده او کنه دا له حکیم الله او هغو طالبانو سره یو ځای ده چې په وزیرستانونو کې فعالیت لري؟
په طالبانو دننه کې ډېر داسې ګوندونه دي چې ګروپونه دي چې هغه یو د سپاهي صحابه د پخوانۍ ډلې سره تعلق لري، د شیعهګانو پر ضد وي، بل یې بیا د پاکستان د دولت پر ضد وي. په مجموع کې دوی غواړي چې پاکستان حکومت ته مشکلات پیدا کړي، که هغه د شیعه وجل وي، که د پاکستان په ښارونو کې بریدونه کول وي یا په اردو باندې بریدونه کول وي. زما په خیال خپله فضلالله په اړه باندې داسې نه ویل کېږي چې هغه د شیعهګانو پر خلاف داسې یو نظر ویات ولري، یا په خپله افغاني طالبان هم په مجموع کې د هر شیعه د وجلو لپاره کار نه کوي. تاسو ګورئ په ډېرو سیمو کې چې که دوی وغواړي په افغانستان کې شاید ډېر زیات شیعهګان له منځه یوسي، خو دوی داسې نه کوي. نو په دوی کې داسې کوچنۍ ډلې شته چې هغه اکثره پنجابي ډلې دي چې هغوی د پنجاب نه راغلي دي، او د سنی چې کومه جګړه د ډېرو کلونو را روانه ده هغه اکثره د پنجاب سره تعلق لري، یا په بلوچستان کې د دوی ګروپونه دي، هغوی هلته بریدونه کوي. خو په مجموع کې داسې نه شو ویلی چې عموما تحریک طالبان پاکستان د هر شیعه پر خلاف ده، او داسې واړه ګروپونه پکې شته دي چې هغوی د شیعهګانو پر خلاف عملیات کوي. خو دوی نه غواړي چې دغه واړه ګروپونه خپه کړي او ورباندې فشار واچوي چې تاسو دا عملیات مه کوئ. اوس زما په خیال دا ګروپونه به په خپل ځای باندې پاتې وي ګروپونو کې، یعنې اوس ویل کېږي چې تر یوولسو پورې کوچني پنجابي ګروپونه یوازې په وزیرستان کې کار کوي، او دا ډول نور مختلف ګروپونه.
تشکر. در سال 2010 روزنامه دیلی بیست البته در گزارش می نویسه که در سال 2010 ویدیویی نشر شد که در او ملا فضل‌الله به گروهی از انتحار کننده ها میگه که ما تا زنده هستیم جهاد میکنیم، اما زمانی که نظامیان پاکستانی به سوی پناهگاه طالبان پیشروی کردند و احتمال شهادت خودش نزدیک شد به افغانستان فرار کرد و در اصل از شهادت فرار کرد. همین گونه برخورد تا چه حد بالای دیگر رهبران طالبان در افغانستان و چه هم در پاکستان صدق میکنه که خود از شهادت فرار میکنن و دیگران را به شهادت تشویق میکنن؟ آقای سعیدی، نظر شما چی هست در این مورد؟
پیش از اینکه مشخصا به سوال شما آقای نرزان جواب بدم، یک دو موضوع را میخوام روشن کنم. من میخوام روی مشکلات امنیتی شاید آقای یوسفزی لازم ندیدن که توضیح بدن. اول خب کسانی که شیعه ها را نشانه میگیرن لشکر جنگوی است که ملک اسحاق رهبرشان است و گروه های دیگری دارند. اما ما باید فراموش نکنیم که نسبت به دیگر گروه های طالبان مولانا فضل‌الله زیادتر با انگلیس ها هم روابطی داره. همین که مولانا فضل‌الله را به نام ملای اف ام یا رادیو میگوین، یوسفزی صاحب هم بیادش است که جانبت یک خبرنگار انگلیسی که تاهار زنده است و خانمش پاکستانی در ساحه تان کرسی دایر کرده بود، رادیوها را به موج اف ام به قوال توضیح میکرد. اولین رادیوهایی را که به دست ملا فضل‌الله رسیده آقای جانبت به مشوره سفارت انگلیس در پاکستان اینا رو توضیح کرد و بعدن این راه شد. حالا این چی که من باور دارم آقای فضل‌الله عالم بنیادگرای هست ولی به ضد شها نیست، تنها از طالبای پنجابی زیادتر دوستی ازی امجد فاروقی هست، و همچنین شما میدونید که حافظ سعید کسی هست که در کشمیر می جنگه نه در افغانستان و پاکستان، و حافظ گلبهادر و گروه جلال‌الدین حقانی اینا با نظامی پاکستان پروتکل دارن که با پاکستان نمی جنگن. تنها گروهی که با پاکستانی ها پروتکل نداشته طرفدارانی به اطلاع مسعود و حکیم الله مسعود بوده و گروه مولوی فضل‌الله است، و همچنین دهه آخر مولانا فقیر که روابط تنگ و تنگی با افغانستان داشت که شاید حالا در پاکستان باشه یا در افغانستان باشه. باور می است که حضور مولانا فضل‌الله، ضربه های مولانا فضل‌الله برنامه‌ای که به قوای خارجی در افغانستان خواهد شد، جنگ در پنجاب، در سند، در کروچی کشونده خواهد شد، در قوال و همچنین قبلن که اتهام حمله بر جان ملاله یوسفزی که به مولوی فضل‌الله.
بله آقای سیدی، بالای نکات بیشتر هم اشاره شد. اگر برگردیم به این سوال که چگونه برخوردهای بعضی از رهبران طالبان چه در افغانستان چه در پاکستان این گونه است که خودشان به گفته خود از شهادت فرار میکنن و دیگران را تشویق میکنن به شهادت؟
خو یکی حرف است و یکی اول، بدون شک وقتی با اردوی پاکستان می جنگید مولوی فضل‌الله گفت آخرین زندگی ما مقاومت میکنیم، بعد که مجبور شد گریخت و رفت در ساحه سرحدات. این یک واقعیت ما ایتون است که باید عمل دید، نه حرفه. حرف بعضی ملاها و بعضی کسا هست در افغانستان، ما هم رهبرای جهاد که بودن میگفتن ما خاص برای خدا جهاد میکنیم، اما اکثر ساحه پارتمان و بلدینگ و دارای سرمایه شدن فریبکاری رو هر کس داره. نتنو از دیگر هم دار
ډیره مننه. یو اوریدون کی امیر خان پښتنه کړي و د ویل چې پاکستانی طالبان له ډرون یا بی پیلوټ الوتکو په تکلیف تي او د خوته په افغانستان کې بیا نړیوال ځواکونه له ځان وژونکو حمله د پښتنه اصلا دا و چې آیا د فضل الله ډله هم چې په سوات کې زیات فعالیت لري یا په باجوړ کې دوی هم ځان وژونکو روزي خودکشه روزي او کنه روزي؟ عقیل یوسفزای صاحب ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي؟
ګورې لکه څنګه چې سمی صاحب د مختلفو ګروپونو ذکر هم وکړو، خو بنیادی چې کوم نقطه ده هغه دا ده چې تحریک طالبان پاکستان چې دی هغه د ټولو نه غټ هغه چترۍ چې ده یا کوم تنظیمي طور ده چې کوم قوت لري هغه هم دغه ده.
متاسفانه دی عقیل یوسفزی ټلیفون قطع شو. خیر سمی یوسفزی صاحب، تاسو په دې برخه کې تر څو چې دوی ټلیفون بیا بیرته روخ کیږي تاسو کله نظر څرګند کړئ، تاسو څه په څه باور یاست؟ داسې ویل کیږي چې د ځان وژونکو ډلې جلا دي، د طالبانو په منځ کې مختلفې ډلې شته، ځینې دې خواته ډېر زور ورکوي، ځینې بیا په بل شکل جګړې ته دوام ورکوي. ستاسو معلومات څه دي؟
سوشل وګورو د طالبانو په د موجوده تشکیل کې یا په شکل کې شاید تراویات صد زیات په یو ډول د پاکستان حکومت سره یو دی اګریمنت تر رسیدلې دي چې فل حال به موږ په افغانستان کې جګړې کوو، لکه د مولوی نذیر دلاوه، مولوی ګلبادر دلاوه، امدا ډول د جلال الدین حقانی صاحب ډله ده، شاید ډیر کم یا چې هغه شاید ما وچ 10% به وي چې هغه د حکیم الله ډله وه او په سیمه کې د القاعده پاتې خلک وو یا چچنیان وو یا ازبکان وو، هغوی دواړو طرف ته بریدونه کول. زما په خیال ډرون اوس هم په دغه سیمه کې د بی بلوټ الوتکې شاید همیشه د پاره د پاکستان یو ضرورت ده. او وګورو دا ښکاري چې په دې وروستیو کې څو ځلې ملا فضلا په خپل هم د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د ډرون له بریدونو څخه په ډېر لږ څه کې خطاوتلې ده. یو ډول خلک دا فکر کوي چې شاید دا ډرون یا استعمال چې دا هغه یوازې په هغو خلاف د هغو طالبانو پر خلاف کیږي چې هغه پاکستان پر خلاف جنګي په قبایلي سیمو کې واغل ته ویل کیږي حقانی صاحب ډله سره د دې چې د نورو په نسبت شاید زیاته لیدونکې ده او په خلګي ویني او مومنت او حرکت زیاته په خو باندې بریدونه تر اوسه پونې نه دي شي. او د دې عمل دام کې دي چې اکثره چې د معلومات ورکول کیږي دغه اشخاصو په اړه باندې، یعنی زمینی استخبارات اکثره د پاکستان د حکومت استخبارات وي، امریکایان په خپل دغه سیمه کې دومره ډیر دقیق استخبارات نه لري او زیاتره په د پاکستانی استخباراتو باندې متکی دي. لکه تاسو وکړل پرون د پاکستان خوانی سفیر حسین اکانی وایي چې بیت الله مسعود د پاکستان په استخباراتي معلوماتو په وده باندې وجل شوی وو. بل وجه دا هم کې دي چې شاکر ملا مسعود په خپل وروستي مرکه کې ویلي وو چې امریکایان د افغانستان څخه ووزي بیا به هم دوی په پاکستان کې دننه خپل بریدونه
بیا نو کده سیدی یوسف زای صاحب، بیا ولې پاکستانی طالبانو د پاکستان حکومت خبرداري ورکړې ده په ځای دي چې دی خواته خبرداري ورکړي دوی د غچ اخیستلو خبرداري پاکستانی چارواکو ته ورکړي؟
نو په فعلا خدایش د خلک راغولي د زاینه سینه د چټول کسان دي د طالبانو سره په دینوم باندې یو ځای کیږي چې موږ په پاکستان کې په اصطلاح باندې جهاد کوو یا مقاومت کوو. د دوی د تبلیغ لپاره امریکای موجودیت په افغانستان کې ډیر مهم ده د خلکو د راټولولو لپاره، چونکی په اسلامي نړۍ کې بل خصوص په دغه سیمه کې امریکای خلاف ډیر زیات احساسات موجود دي، خلک ډیر زیات امریکای پر خلاف دي، په نړیواله سطح کې کیږي یا دغه تل بیگناه خلک وجل کیږي یا په افغانستان کې بمباری کیږي. نو په دې څکنسته چې امریکا کوم ځای ته هم لاړ شي یا د امریکا په لوري حکومت په نور نړۍ کې چې مسلمان هیوادونو کې راشي، هغه اشخاص د امریکای ضد دي، هغه د رسمي متورزي نو دوی هم یعنی په واضح ډول داس نشي ویلی چې موږ افغانستان کې مقاومت ته دوام نه ورکو، موږ پاکستان ته دوام ورکو. څنګه چې کېدل دومره اشخاص بیا دوی ونه لري چې دوی تا خبرو ته وخت وخت
تشکر
ا دې دوی سپوپو کې داخل شي.
تشکر آقای یوسف زای، فقط یک نکته دیگر هم میشه بالای اشاره بکنین، وی که فضل الله مولا فضل الله با مولا عمر چقدر رابطش نزدیک است؟ آیا مولا عمر رئیس امیرالمومنین میشناسه؟
باید بیاد داشته باشیم که ملا فضل الله به مسلک پنجپیری نزدیک به وهابی تعلق دارد و حکیم الله و دیگران که بودن اونا به دیوبند تعلق دارند. ملا محمد عمر اخوان و طالبان همچنان پیروان مسلک دیوبندی هستند و اردویشان به بسیار مسائل هم یک دیگر اختلاف دارند. ما کدام وقت نشنیدیم از ملا فضل الله که گفته باشد که وی ملا محمد عمر اخوان در رهبر خود قبول میکند. تا حالا ما چیز نشنیدیم و لیکن شاید در مجموع علی وقتی که گفتن به این شوه که ما جهاد میکنیم و فکر نشانه نیست که برای جهاد باید یک امیر داشته باشیم و اونا فکر میکنه تا حالا ملا محمد عمر امیر عمومی تحریک
بله. وقتی که از پاکستان فرار میکنه و در افغانستان پناه میبره بدون شک از حمایت طالبای افغانستان هم برخوردار هست. بله
ببین در کنل یک منطقه است که اونجا نه طالبای افغانی قوت داره و کنترل داره، نه دولت قوای امریکایی کنترل داره، نه مجموعا طالبا قدرت بسیار گروپ های مختلف هستند در منطقه قبایلی بین افغانستان و پاکستان در کنل نورستان. اونجا شاید بسیار پیروان در این منطقه هستند که بسیار اهل حدیث افغانستان و یا پنجشیری افغانستان در این منطقه وجود دارند. اونا از تبلیغ و ترویج ملا فضل‌الله بسیار متاثر هستند. شاید یک رشته دیگری هم در آنجا دارد، از خاطر گفته میشه که شاید در آنجا زندگی میکند. ضروری نیست که او بر پروتکشن یا در تحفظ طالبای افغانی باشد.
بله عقیل یوسفزی صاحب، ستاس معلومات سری، تاسو څه فکر کوئ چې ملا فضل الله به د طالبانو مشر خپل مشر ومني، او که فکر کوئ چې تاسو هم د ښاغلي سمی یوسفزی په شان فکر کوئ چې د دوی مسلکي نظره د عقایدو له نظره د دوی ترمنځ توپیر دی؟
نه زما خو خیال دا دی چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د تحریک یا د هغو د کوشش یو نتیجه ده. د هغې اتحادیان دي، پلویان دي، د دوی نظریات بالکل یو دي. او کوم چې د دوی تنظیمي هغه ارګنایزیشن پرته په څمنګ ګورو زموږ مخې ته راغلی د هغې معلومات په هغې خو دا وي چې دوی چې کله نوی امیر راځي یا یو ورکول کېږي نو په هغې د
لیکن کستاس خیال وی مخ کې د سویل شوی دی پټیرو کلونو کې کله چې وای دی طالبانو مشر دوی ته ځین پیغامونه ورکړي دي چې تاسو په پاکستان کې مجنګیږي، تاسو په افغانستان کې جګړه وکړي، جهاد د په وینا صرف په افغانستان کې روا دی، لیکن بیا پاکستانی طالبانو دی ملا عمر دا خبرې نه دی منلي.
دا کوم خبره چې کیږي یا بعض خلک چې دغه دعوه کوي نو د دې تداسه ثبوت یا شواهد چې دی هغه تاسو پورې مخه تللي راغلي دا صرف یو اطلاع ده. خو زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان طالبان د افغان طالبانو ځان بالکل جدا نه ګڼي. دا هم نظریات یو دي، هم دغه رنګ د دوی چې کوم د افغان طالبانو چې د القاعده ته کوم نظر دی، د القاعده ته تر کوم تعلقات کار دی، هم دغه رنګ د پاکستاني طالبانو او د القاعده هم دی. نو زه دغه خیال یا دغه تصور یا تاسو سره کوم متفق نه یم.
ډېر زیات مننه کور ودان زه به ودن کو ته نوبت
ورکړم. بله حالا میریم به شنوندای عزیز. شنونده روی خط است، سلام علیکم، به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین، بفرمایید.
مهربانی وکړئ رادیو مټی ټکی لطفا د تلیفون لاره خبري وکړئ.
زه سلام علیکم، سلام شته ته چادر نو مننه دې زول کوم سلامونه.
و علیکم السلام.
سلام صاحب، موږ په ټول کې وخت باندې ناری وخت دا پښتونستان زمونږ او دا پښتونستان زمونږ او دا غفار خان هم را و دلته په جلال آباد کې پاره چې قدم عزت را و خخم دا غیا با سامات موږ ملک سره سامان موږ ملک لري امریکا نه د وزل غم د افغانستان او دا اوس مسجد موږ ملک لري ځکه چې موږ له خار نه تعرض کې سبب د دې موږ خار سره غلي موږ له خال دې په نو ته تحریف و ودی او هغه بمباری هغه موږ تمام ورځ ناری و کو چې طاقت ته په پوری زمنګ پوری حق له لاله دې او کو زه سم حق نن ده دا موږ خپل من معنی دي و چې دا اوس غږی و د پښتونستان یا د یو یا د قبایل یا د خو ټول یو موږ ټول یو پښتون یو افغان یو وطن دی یو خبره دی یو اسلام دی یو شریعت دی. اما دې موږ په شریعت کې کدا چې د وګړي د کدا اوس خلک چې په کې راځي یا هغه خلک چې خپل وطن نه پیژني خپل ځان نه پیژني.
مشخصه پښتنه کلری سردار محمد صاحب که مشخصه پښتنه لري ځکه چې وخت کم لرو. سلامت اوسئ، خوشحال اوسئ،
زنده باشئ.
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، آزادي رادیو او هیله لرو چې مشخصه پښتنه ولري یا لنډ نظر، مهرباني وکړئ.
سلام جناب محترم آقای ساروان و همکار شما آقای مرزبان، هم از سلام احترام
سلامت میکنم.
سلام علیکم، خوش آمدید آقای اختری.
سلامت شما. در رابطه با این موضوع خدمت شما یاد بکنم که اصلا خب موضوع رب میگیره به خود پاکستان و این موضوع در رابطه با کشور افغانستان، کشور مستقلی است و این متاسفانه که ما از قانون جزایی افغانستان تا حال هیچ کار نگرفتیم در مقابل مخالفین و جهانکشهای تاریخ نشان میده که لشکرهای بی سر و بی پا را مردم ارزش قائل برش نمیشه به خاطر مورال. متاسفانه که امروز یک جانی کشته شده، رئیس جمهور کرزی با او زمان تعیین میکنه. آیا اونایی که در مقابل ملت افغانستان تا امروز قتل عام کردن با مادیات و هم مادی و هم معنوی را هم منقول و هم غیر منقول از بین بردن، آیا اونا بر ما زمان تعیین میکردن که ما به حال برشان عشق میریزیم که چرا این ناوقت شده؟ این را باید از جناب رئیس جمهور پر سوال کرد که وظیفه تو در مقابل قانون اساسی آیا حمایه اتباع افغانستان است، حمایه از ملکیتش است، یا حمایه از آقای کشته شده بیت الله منصور؟ نفهم هدف از رئیس جمهور در این مورد چی بوده. اگر جناب آقای سیدی جواب بدن. سوال دیگر ما این است که قبلا طالبا به نام یک طالب یاد می شد، از چه زمانی است که امروز اینا را به نام دو طالب می شناسند و کلا اینا ابزار آیسای و سیاهی هستند در منطقه؟ تشکر.
من نبل اردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
سلامون اونی که هیره
سلامت و سی کور ودن
فردیس ما لمدان خارس خست. سلامون اونی که هیره سروان سر تاس و ساس در رادیو طول قدرمون اردون که کرکون کتا ورانی.
سلامت و سی خوشحال و سی
مننه پښتنه مو له دغه څخه داده له ډیر احمد سیدی صاحب څخه او نورو همکارانو څخه بل همکار البته نوم راته نه ده منو خو هغه پښتنه هم تر دا ده مالی دا حکیم الله مسیح چې البته شهید شلو کنه دا وی پیلوټ او وشتلو دیدی او راپور خپور شلو چې دیدی معلومات دقیقا استخبارات د پاکستان ورکړي وو. آیا چې پاکستان د استخبارات معلومات ورکړي وو دوی خو ورسره په حساب سوری ته ناسو وایي چې سوری ته کینون خبرې کوو نو څنګه ډېر د پاکستان غوښتل چې خپل حکومت وران کړي د خپل سوره ګاډه واډه کړي؟ نو آیا دا به د امریکا هغه ماوین د حکیم الله مسعود چې دلته وو افغانستان ته سوری ته راغلی وو کنه هغه چې له امنیت له خلکو نه امریکایانو په زور بوته آیا د هغه په واسطه به حکیم الله مسعود ډرون بریدونه ونیلی شي؟ څه وایي د دې پوښتنه
ده؟ مننه. دا هم پوښتنه ده چې آیا د سولم غوښتل پاکستان سره وکړه غوښتل؟
نه تشکر. خوب یک شنونده آخری هم میگیریم بعد برمیگردیم به مهمانای عزیز. یک شنونده دیگه روی خط. سلام علیکم، روزتان بخیر، به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید.
السلام علیکم. سلام دی ورسی کی تاسو تاسو منو تر ژوندای وسه خیر.
و علیکم السلام.
کوردی بودن
روزی خان میوتن مایب ګور کنه دغه ز ما خپل نظر شخصي نظر دغه د تاسو وړاندې کوم بوش چې دغه یو ګوت منګه یو نفر ته نیسو دغه یو ګوت کنه یو نفر ته نیسو هم د خارجي ته نو دغه څلور ګوت ته منګه متوجه یاست چې د څلور ګوت چا خواته کار یا چا څه نیسو دي دغه منګه خپل بازار به څه کوي چې ملا به څه کوي یا بیت الله څه کوي ګوره دغه پاکستاني دي خارجي دي دغه موږ استاذ داخله د افغانستان دغه بل موږ شروع شوه د اپاسات ادارې د مسلمان یا خپل قتل دا یا سړی وشه دی یا خپل قتل روان دی یا مرګ روان دی یا شروع چا پاول روان دی یا نور څه د کوم ناروای غانی روان دی ګوره کنه دا بس نه کوم دا بس
بل د دې مشکل معنی هم وای چې دا دوه موضوعات سره ارتباط لري دا سره ارتباط لري ترڅو چې وای په یو هیواد کې جنگ نه ختم په بل کې نشه ختمې دی اخیری اوریدون کینه اوس په ورشو ملمنو ته اول د دې یو اوریدون کې پښتنه د اختری صاحب په پښتنه کې یو مسله د مال لپاره پښتنه معلومیږي هغه دا چې د حکیم الله وژل وخت د کرزی ویلي دي چې دا په مناسب وخت کې ونه وژل شو آیا دا ملاتړ ده او که فکر کوي چې وقتا مناسب وخت نو په دې وخت کې ممکن د نه وشل کې دوه سولې سره مرسته کړی وي؟
بله، نظر آقای سیدی را پرسان کردن د این مورد و آیا ای که ابراز نظر رئیس جمهور کرزی یا هدف از اظهارات رئیس جمهور کرزی چی بود؟
واقعیت هم روی از جناب آقای اختری که اطلاعات اینا سرچیده وجود داره که امنیت افغانستان غیر مستقیم تماسهای به گروپی حکیم الله مسعود به شکل مرموز و خصوصی داشته. به این آخر حکیم الله مسعود زیادتر مرجع و منابع پاکستان رو ضربه میزد نه منابع افغانستان، بخصوص معلوم که قاری حسین کشته شد که عملات انتحاری رو روان میکرد به افغانستان. لطیف الله مسعود پسر کاکایی شما میدونید از لوگر وقتی که گرفتار شد که به کابل میامد این اطلاعی آیسایی که به امریکایی ها اطلاع داده بود که ما به شما صادق هستیم ولی افغانستان با طالبان مذاکره داره، به نه تیاره امریکا آمد لطیف الله مسعود گرفت. هدف از آقای کرزی بود که اگر امریکایی ها لطیف الله مسعود نمی گرفتن و اجازه می دادن که لطیف الله مسعود کشته نمی شد شاید تفاهم ایجاد می شد. هدف از آقای کرزی بوده
و این را اگر ما بگم که دولت افغانستان هم امنیتش فعال نیست، به بین طالبان او طرف دست و پای نداره، ما اشتباه میکنیم. امنیت افغانستان خیلی فعال است. اگر پاکستان عقل خود پس به کله خود نیاره، باور داشته باشیم که کشتنهایی که در افغانستان میشه در سال آینده انکشافاتش در پاکستان زیادتر خواهد شد. یک چیزی را که به ارتباط انتحاری ها میگفتن، نمیخوام توضیح بدم که زیادتر انتحاری ها از طرف گروه آقای حقانی و قبلا طاری حسین از حکیم الله مسعود میشد. مولوی فضل الله در حال حاضر خیلی انتحاری هایی نداره. البته گروهی که صلاح الدین ایوبی همراهش است از عربا، یک و دو گروه دیگه که همراهش است، ولی کسانی را امریکایی ها نمیزنن چون خبر ندارن که اونا با پاکستان پروتکل داره، مانند گروپی مولوی نظیر که خودش البته زدن، گروپی حافظ گلبهادر، گروپی قاری سعید و همچنین گروپی حقانی. فقط آنستان اطلاع میده که کی را بزنین، بنان از خاطر امریکا
عملیات میکنه. صحیح، ډیر زیاته مننه سیدی صاحب. شغله سمی یوسف زای، تاسو هم له شغله سیدی سره موافق یاست؟ په تیر بیا په دې برخه کې چې ویل کیږي ځینې وایي چې حکیم الله مسعود غوښتل چې له پاکستان سره خبري وکړي او ځکه د وژلو وخت نامناسب بلو، او ځینې بیا وایي چې نه، د یو له هغو کسانو څخه و چې د پاکستان له حکومت سره قطعا خبري نه غوښتي، نو ځکه د وژل په یو ډول د پاکستان د حکومت په ګټه. ستاسو نظر څه دی؟
از ما په خیال په مجموع کې اوس په افغاني طالبان دي، اوس پاکستاني طالبان دي، د صلح نظر، د صلح خبره، د سوچ زیاتیږي. اندوی دا فکر کوي چې دیارلس کالو پوره یا دولس کلونو لپاره مونږ جنګېدلی یو، مونږ خپل قوت ځان ته معلوم کړی دی، او د دولت او د مخالفینو قوت مو هم ځان ته معلوم کړی دی. زما په خیال پاکستان واقعا د حکیم الله مسعود د تربور لطیف مسعود د نیول کېدو نه وروسته، دوی پخوا هم یو ډول شک کولو، د دوی یو شمېر کسانو به دا خبره کوله چې حکیم الله مسعود افغانستان سره رابطې لري، یا په افغانستان کې دننه له هندي چارواکو سره رابطې لري. یو ډول دوی ډېر زیات شک په نظر ورته کتل. دا سولې خبرې چې کېږي، پاکستان دولت دا خبره کوي، یعنی پاکستان سیاسي دولت، تر اوسه پورې د پوځ دریز خورا زیات مبهم دی. هغوی وایي چې مونږ خبرې کوو خو مونږ یعنی دام نه غواړو چې څوک د زمونږ قانون چیلنج کوي یا د زمونږ خلاف خبرې وکړي. نو ویلی شو چې دا خبرې ډېر ابتدایي وي، اوسه پورې په عملي ډول باندې دوی لاکېنستلي نه وو یا خبرې نه وي شوې. خو حکیم الله مسعود په دې وروستیو کې خلک کوم کسانو چې مونږ خبرې کړې دي، هغوی په دې وروستیو کې لیدلی ده چې حکیم الله مسعود یو ډول نېشنلست شوی و. ویل ډېر ځلې داسې ویلي وو چې زما په فکر باندې ولسمشر کرزی که هر څه د نسبت پاکستانی مشرانو یو ته یو ډول احترام لري. دا ډول خبرونه خپرېدل او دا ډول ظاهره خبره ده، پاکستان استخبارات دغه سیمه کې ډېر قوي دي، هغوی نور هم دوی وارخطا کړي وو. زما په خیال دوی نور نه غوښتلو چې حکیم الله مسعود دې ژوندی واوسیږي. او باید ووایم چې په دغه سیمه کې چې څومره د طالبانو مشران دي، هغوی په دې پوه دي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان د استخباراتو دوی پټ شي، خو هغه ټایم خبره وي، کله دوی په یو وخت باندې وجل غواړي، کله په بل وخت باندې وجل غواړي. دا وخت زما په خیال دوی فکر وکړو چې نور د حکیم الله دپاره وخت پوره ده او باید دوی ووجل شي، او همدې عمله په دې مشترکه عملیاتو کې چې پاکستانی استخباراتو امریکایي استخباراتو سره لرودل د لمنځه یوړو. خو زما په خیال پاکستان حکومت اوس باید په دې پوه شي، نه د افغاني طالبانو د مشرانو وجل کېدل، نه د پاکستاني طالبانو وجل کېدل، دغه تحریک په دواړو ملکونو کې لمنځه نشي تللی. یا واحده لاره زما په خیال همدا ده چې هم په افغاني طالبانو سره هم پاکستاني طالبانو سره په یو وخت کې خبرې وشي. که مثلا افغاني طالبانو سره جوړه ونی شي او پاکستاني حکومت له پاکستاني طالبانو سره جوړه وکړي، یو شمېر ګروپونه شاید خبرو ته تیار شي، بل ته نورو ته پیدا مو کوي چې هغوی افغانستان ته وتښتي، ځکه چې هلته هم حالات خراب وي. یو ډول وروسته هر ورځې په تېرېدو پاکستان باید دا درک کړي چې دا سوله د افغانانو ضرورت ده، د پاکستان هم ضرورت ده. که افغان طالبانو سره سوله کېږي، په عین حال کې باید پاکستاني طالبانو سره
زنده باشین آقای سمی یوسفزای و همچنان آقای عقیل یوسفزای و آقای احمد سعیدی، کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان که در این بحث شرکت کردین. و شنوندگان عزیز، از شما هم تشکر که در این بحث و در این برنامه زیر آسمان کبود با ما بودین. تا هفته آینده حالا شما رو به خداوند میسپاریم. امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم.
او در آزادی رادیو خبرونی تر و به جو دوام داری. Thank you.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من آرام، آب میگیری از من آرام.